اوریدونکو ستړي مشه دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بچه شوی دا مليحا میرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمه او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام اقتصادي نړۍ هم شته. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د مجید بابر نه.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. په مصر کې د قهرجنو مظاهرو لړۍ روانه ده. ولسمشر حسن مبارک ویلي دي چې لاواک نه پرېږدم. په پاکستان کې د پی ای ای د کارکوونکو د هړتال نن څلورم ورځ ده چې له امله یې 220 الوتکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. په کراچۍ او حیدرآباد کې د ریل ګاډو په پاټلو 14 شوي دي. د مومندو قبایلي سیمې نه د کډوالو شمیره یو کم 30,000 ته رسېدلې ده او د دوه پاکستانیانو د قتل په تور کې تورن ریمن ډیویس زندان ته ولېږل شو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. وروسته له هغې چې تیره شپه د مصر ولسمشر حسن مبارک له واک څخه د لرې کېدو لپاره د خلکو غوښتنه ځواب نه کړه، مظاهره چیانو ژمنه کړې چې نن جمعه به په زیات شمیر کې راوځي. مظاهره چیانو ګواښ کړی چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور بلاریون وکړي. حسن مبارک په خپله وینا کې په آئین کې د ځینو اصلاحاتو او خپل مرستیال عمر سلیمان ته د یو شمیر صلاحیتونو د سپارلو خبره وکړه. مبارک وویل:
فقد رأيته تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاص
ما فیصله کړی چې لقانون سره سم مرستيال ولسمشر ته د جمهور رئیس اختیارات ورکم. زه خپو هیګم چې مصر با لدی بحران څخه اوزی د ولس اراده به ماته نشي. د ټولو بچانو په صداقت او اخلاص سره با بیا په خپل خپو دريږي او چل او فریب کوونکو تبا جواب
ورکړي.
دواتیا کلن مبارک یو وار بیا وویل چې په راتلونکي سپتمبر کې به کله چې د اوسنۍ دورې نیټه پوره کیږي له ولسمشرۍ ګوښه شي. له دې وروسته مرستیال ولسمشر عمر سلیمان هم وینا وکړه او له مظاهره چیانو یې وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي او د راتلونکي په فکر شي. د قاهرې په تحریر میدان کې راټول شوو مظاهره کوونکو د مبارک د څرګندونو په وړاندې له غوسې ډک عکس العمل وښود او د عربي دود له مخې په د سپکاوي په هدف یې لاسو کې خپل بوټان پور تکړه. بلخو په واشنگتن کې ولسمشر باراک اوباما وویل د مصر حکومت د دیموکراسۍ لپاره لا تر اوسه پورې روښانه بااعتبار او اساسي لاره نه ده خپله کړې. د ترکیه د هوایي شرکت سره د پاکستان د هوایي شرکت د معاهدې په ضد د پی آی ای د بیلابیلو تنظیمونو هړتال نن څلورمې ورځې ته ورسېده چې له امله یې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یوه الوتکه هم په سفر روانه نه شوه. د پی آی ای د ویان د وینا تر مخه د کراچۍ د هوایي ډګر نه د 15 الوتکو الوت منسوخ شوی دی. د دې سره سره په ټول پاکستان کې پرون پورې 240 د ملک دننه او بهر د الوتکو تګ راتګ اغېزمن شوی دی. د سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې د ریل ګاډي په پاټلو د ټیټي کچي 14 شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ همکار ظفر کریمی راکوي.
دا وخت تقریبا نه دیش یا نه نیم دیش در خلک د دوو کمپو ته راغلي دي. د مومند
بخنه غواړو دا آواز د دنیا خان و. زموږ د همکار ظفر کریمی دا رپورټ دی.
د ریل ګاډو محکمې د مشر اشفاق خټک په وینا نامعلومه کسانو د سند صوبې په څلورو برخو کې د ریل ګاډو پټرۍ په نښه کړې دي. د نوموړي په وینا ړومبنۍ 214 کراچۍ ښار بلوچ کالونۍ کې، دویمې 14 د حیدرآباد په حسین آباد سیمه کې، درېمې 14 نوابشاه او څلورمې 14 نوشیرو فیروز په سیمو کې رامنځته شوې دي.
د مومندو په قبایلي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله د دانشکول او نهکې په کیمپونو کې د کډوالو شمیره یو کم 30,000 ته رسېدلې ده. په پاکستان کې د ملګري ملتونو د کډوالو د ادارې ویاندي میرمن دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته صدا رنګ وویل:
دا وخت تقریبا نه دیش یا نه نیم دیش زره خلک د دوو کیمپو ته راغلي دي. د مومن د سناکي کیمپ او دانش کول کیمپ ته په کیمپ کې اوسه شي چې د دې لپاره شروع شوی دی. هغه دا چې رجستریشن د نادرا چې کوم پاکستاني شناختي کارډو دا هغه پر بنیاد باندې کوي، لیکن ډېر داسې خلک بولو چې هغه د نادرا سره رجستر نه ولو پخوا اور کارډونه نه ور سره. نو د دارنګ خلکو دپاره نادرا کارډونه ورکوم شروع کړي دي. نو خلک چې پخوا
پلاہور کی د پولیس چارواکی سہیل سکیرا ویلی دی چې کوټ لک په زندان کې د امنیت وضع ډیره ښه ده، ځکه دوی ریمن ډیویس د زندان ته ولېګلو. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مجید بابر نو اوریدل. په دې خبرونه کې تاسو د ریپورتونه هم اوریدئ شئ. په مصر کې د حکومت ضد قهرجن او مظاهرو ولسمه ورځ وروسته هم ولسمشر حسنی مبارک واک پریښودلو ته تیار نه دی. په مصر به معلومات واورئ. په سند صوبه کې په څلورو ځایونو کې نن سهار نامعلومه کسانو د ریل ګاډو په پټلۍ بمی چاودنې ترسره کړې دي. لامل یې درې کسان ژوبل دي. د مومندو جنسي متاثرین چې په کیمپونو کې میشتي وایي چې په کیمپونو کې د ژوند اسانتیاوې نه لري. د پښتونخوا صوبې د سیلګرۍ او د کلتور د وزارت لخوا په ځوان کول کې د لرغوني آثارو د اهمیت په اړه پوهه پیدا کولو لپاره یو پروژه پیل شوې. د پېښور ګورګټره تفصیل للی او زده کوونکي سوای
دا خیر مون سره جوخو پد نو مونتا اوس مونږ راغو دا وخت انسان حیران لاري شو ډیر خوشاله شو چې مونږ دلته خو لري تاریخ باندې کوم پته لګی دا
د دې ترڅنګ 19 پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو او ریدل مه هیروي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. ګومان کې دوی چې د مصر ولسمشر حسنی مبارک به تیر شپه قوم ته په خپل وینا کې استعفا ورکړي، خو داسې ونه شوه. د مبارک له وینا وروسته مظاهره چیانو چې له اوولس ورځو راهیسې د قاهرې په تحریر چوک کې راټول شوي دي په چغو نارو پیل وکړ او شعارونه ورکړل چې مبارک باید همدا اوس استعفا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل داود خټک راکوي.
د مصر د مرکز قاهرې په تحریر چوک کې تیر شپه لسګونه زره کسان راټول شوي وو او د ولسمشر حسنی مبارک وینا ته سترګې په لارو. خو وروسته لدی چې ښاغلی مبارک په خپل وینا کې روښانه کړه چې د استعفا نه ورکوي، قهرجنو مظاهره چیانو چې د ولسمې ورځې لپاره په تحریر چوک کې راټول شوي وو یو ځل بیا د مبارک په ضد نارې وهلي. دوی خپل بوټونه په هوا کې اوچتول چې د عربانو په کلتور کې د سپکاوي علامت دی او نارې وهلي چې مړ دی وي حسنی مبارک. مبارک چې د مصر په سرکاري ټلویزیون خبرې کولې په ډاګه کړه چې حکومت به په سولېزه توګه نورو ته سپاري، خو په خپل به هم په اقتدار کې پاتې کیږي. خو دې سره ښاغلی مبارک دا ژمنه هم وکړه چې په آئین کې به بدلونونه راولي. د دې بدلونونو لمخې د ولسمشر د صلاحیتونو یو برخه به مرستیال ولسمشر ته انتقالیږي او د ښاغلی مبارک د ولسمشرۍ موده به راکمول شي. مبارک پډا ګکړه چې د خپل صلاحیتونو یو برخه به خپل مرستیال عمر سلیمان ته اوسپاري او د ستمبر په میاشت کې به د ولسمشرې په را روانو انتخاباتو کې برخه نه اخلي. حسنی مبارک وویل چې د تیرو اوولس ورځو په مظاهرو کې د وژل شوو ځوانانو وینې به بې ځایه توی نشي او ژمنه یې وکړه چې د دې وژنو ذمہوار کسانو ته به د قانون په رڼا کې سزاګانې ورکول شي. د مبارک له وینا لنډ شي به ورستو نائب صدر عمر سلیمان خبري وکړي او له مظاهره چانو څخه یې وغوښتل چې خپل کورونه ته ولاړ شي. د زیاته کړه چې په مصر کې به د ګډوډۍ اجازه هیڅ چاته ورنکړي. عمر سلیمان د مظاهرو په دوران د پوز کردار اوستای چې د په وینا د ځوانانو د انقلاب ساتنه یې وکړه. لدی مخ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مصر روانو حالاتو ته اشاره وکړه او په ډاګه کړه چې امریکا په مصر کې د یو نظم په بنسټ د قدرت ریښتینه انتقال غواړي. اوباما چې د میشیګن ایالت په پوهنتون کې خبرې کولې په مصر کې روان حالات له تاریخي پلوه یو مهم پړاو اوباله او وی ویل
موږ د تاریخ د نوي باب د پرانستل کېدو شاهدان یو. د بدلون پړاو را رسیدلی، ځکه د مصر خلک د تغیراتو غوښتونکي دي.
خغلی اوباما زیاته کړه د مصر خلک او ځوانان باید په دې پوه شي چې امریکا به په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ په لور د خوځښت لپاره د دوی هر راز ملاتړ وکړي.
اوریدونکو، اوس هم د مصر په اړه یو مطبوعاتي کتنه لرو. د انګریزي ژبې پاکستانی ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې د پاکستان او د مصر په موجوده حالاتو یو تبصره شایع شوې چې پکې ویل شوی پکار د امریکا د دې دواړو هیوادونو حالاتو ته ډیره پاملرنه وکړي. که داسې نه وي نو امریکا د ډیر زیان سره مخامخ کېدی شي. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله لوستې او مهم ټکي یې تاسو ته وړاندې کوي.
د ډیلی ټایمز په دغه تبصره کې هارلن اولمن وای په موجوده وخت کې د مصر سیاسي ناآرامي او په پاکستان کې د امریکایي تن ریمن ډیویس چې د دوه پاکستانی کسانو د وجلو په تور نیول شوی دی د امریکا لپاره ډېرې نازکې خبرې دي چې که په سمه توګه یې ترسره نکړي نو د ډېر زیان سره مخ کېدلی شي. نوموړی لیکي په مصر کې په لکونو خلک د صدر حسنی مبارک د حکومت پر ضد مظاهره کوي او د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ معلومات نه کیږي. بلخوا د پاکستان حالات د مصر په سیر نه دي، ځکه چې دغلته د ګیر یو تن ستونزه ده. خو که هوار نه کړی شي نو د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د مصر نه هم د خطرناکو حالاتو سره مخ کولی شي. اولمن وړاندې وای په مصر کې د جمهوری بدلون لپاره خبرې اترې شروع شوې چې د سیاسي ستونزې د هواري په لړ کې یو مثبت ګام دی، خو بیا هم یو ناسمه خبره دغه ناآرامي زیاتولی شي. د راز پاکستان کې د دوو پاکستانیانو د وجنې په تور کې نیول شوی ریمن ډیویس وای چې دغه کسانو هغه باندې د ډز کولو هڅه کوله، نو هغه دا ګام د خپل دفاع لپاره پورته کړی. د دې ترڅنګ امریکا د پاکستان نه د نوموړي لپاره د سفارتي استثناء په بنیاد د خوشی کولو غوښتنه کړې، خو پاکستان وایي چې د ریمن ډیویس فیصله به عدالت کوي او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کلکېچ ښکار شوې دي. اولمن د حالاتو ته په کتو دا فکر کوي چې ریمن ډیویس د سفارتي حیثیت لرلو باوجود غیر دی، نو داسې ښکاري چې د پاکستان په قانون کې د ویانا کنونشن حیثیت نه دی منلی شوی، یا په پاکستانی قانون کې د ځینې تکنیکی ستونزو له امله نوموړی نشي خوشی کېدلی. خو د تبصرې د لیکوال په وینا په دې لړ کې لویه ستونزه د پاکستان سیاست دی، ځکه چې پنجاب د هر حکومت لپاره ډیر مهم کردار لوبوي. د دې ترڅنګه عدالتونه هم د مرکزی حکومت د اثر نه آزاد دي. اولمن لیکي د دې پیښې په موقع ریمن ډیویس د دغه ځایه ایستلو لپاره چې کوم ګاډی ورغلی و هغې سره په ټکر کې یو بل تن هم مړ شو، او د دې نه هم لویه خبره دا وشوه چې په دغه وجل شوي کسانو کې د یو تن ښځې ځان مړ کړ، چې له امله یې په اولسي خلکو کې د امریکا پر ضد تاوتریخوالی نور هم زیات شو. اوس په دې ستونزه کې یو پاکستانی چارواکی هم د ریمن ډیویس په حق کې خبره نشي کولی. اولمن وای په دې حالاتو کې پاکستانی میډیا کردار ترسره کولی شي، خو هغوی هم ریمن ډیویس په بیلابیلو کیسو کې اولسي خلکو ته وړاندې کوي. د امریکا میډیا هم خپل سیاسي مشرانو پسې خبرې کوي، خو پاکستانی میډیا په دې لړ کې ډېر وړاندې تللې ده. لکه چې په دې وروستیو کې یو اخبار د صدر آصف علي زرداری د یوې ډاکټرې سره د دویم واده خبر شایع کړی، او دا خبره هله غلې شوه چې هغه ډاکټرې په خپله دا خبر رد کړو او زیاته یې کړه چې هغه خو چیرته صدر زرداری سره ملاو شوې هم نه ده. اولمن په اخر کې وایي د مصر حالات سمیدل به وخت اخلي او اولسي وګړي به په دې لړ کې ګامونه پورته کوي، خو د پاکستان ستونزې به د سیاست د لارې هوارول کیږي او په دې لړ کې ډېره پاملرنه پکار ده، ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ستونزې امریکا ته ډېر زیان رسولی شي.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکي تاسو د منور شاه نه واورېدل. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مقاله لیکلې چې اسرائیل د مصر په حالاتو اندېښمن دی، او که چېرې سخت دریځه په مصر کې واک ترلاسه کړي نو دا به د اسرائیل سره سره د سیمې امن ته هم خطر وي. د مقالې نور مهم ټکي ګولای اسناورو.
د امریکای ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خپل مقاله په مصر کې رواني مظاهرو او د اسرائیل د اندېښنو په اړه لیکلې ده. د مقالې لیکواله سالی مریډر لیکي چې په منځني ختیځ کې یوازنې جمهوری ریاست اسرائیل نه خلکو تمه لرله چې د مصر مظاهره کوونکو سره د مرستې لپاره به دوی په تل ابیب او بیت المقدس کې مظاهره وکړي، خو اسرائیلیان په خپل کورونو کې پاتې شو او د مصر حالاتونه د ټلویزیون په لار ځان خبر کړل. لیکواله مریډر لیکي چې اسرائیل د جمهوری مصر نه ویره نه لري، بلکې د دې موقع نه ګټه پورته کوونکي دښمنانو نه ویریږي چې د جمهوریت اسرائیل او د امریکای پر ضد دي. لیکوالی په مقاله کې پښتنه راپورته کړې ده چې آیا د مصر ولسمشر حسنی مبارک وروسته به څوک داسې وي چې د سیمې امن خوښي وي او د ازادۍ احترام لري. کچرې د دې کارونو برخلاف څوک راځي نو دا به د اسرائیل د ګټو پر ضد وي. لیکواله د یو مصري چارواکي چې په خوای ورته ویلي وو چې د مصر لا بغیر جنگ نشي کېدی لیکي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ د 1948 نه تر 1983 پورې سلور جنگونه شوي وو او چې کله د اسرائیل او مصر اړیکې فعال شوي نو د دې وروسته د عرب هیوادونو او اسرائیل ترمنځ جګړه مخې ته نه دراغلي. لیکوال زیاتوي چې د سلور لسیزو راهیسې په سوونو د عرب او اسرائیلی ولس ژوندونه بد شوي دي، خو کچاري مصر سره امن پریکړې ختمیږي نو دا به د اسرائیل لپاره ډیر خطرناک وي. لیکوال مریډر لیکي چې د اسرائیل او مصر ترمنځ امن ختمېدو سره د سیمې امن هم له خطر سره مخامخ کېدی شي. لیکوال لیکي چې اسرائیل د امریکای لخوا پورته کړی شوی ګامونو په نظر کې لري چې څنګه امریکا په منځني ختیځ کې پالیسي مخ په وړاندې بوزي. لیکوال مریډر د مقالې په پای کې لیکي چې د مصر مستقبل غیر یقیني دی، کچري د جمهوریت په بانا سخت دریزه حکومت تر لاسه کړي نو دا به د اسرائیل لپاره له خطرو ډک وي او د جنگ او د مړینې ویره د اسرائیلانو په ذهنونو کې پرته ده، خو کچري په مصر کې صحیح مانو جمهوریت راځي نو اسرائیل به د دې ګام هرکلی کوي.
مشال زموج رنای استاسو
تاسو مشال ریډیو اوري په امریکا کې د یوې سیډنیز ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ اف پیس یو رپورت خپور کړي چې پکې دا ویل شي وی هغه کومې ستونزې دي چې لامل یې د پاکستان پولیس پرمختګ نشي کولی. په دې رپورت کې لیکوال حسن عباس هغه وړاندیزونه او اصلاحات هم په ګوته کړي دي چې لالارې پولیس نور هم توانېدل شي. نور تفصیل د هارون بچا په رپورت کې اورو.
د امریکا په سرخار واشنگتن کې یوې سیړنیزې ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس د پاکستان په پولیسو او د قانون نه ملي کولو په نورو یو شمېر ادارو کې د اصلاحاتو راوړلو په موضوع د تازه رپورت د خپرولو پر مهال د یوې مذاکرې اهتمام وکړ. د رپورت لیکونکي ښاغلی حسن عباس چې د پاکستان پولیس یو پخوانی لوړ پوړی چارواکی او په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د پولیسو په مهمو څوکیو پاتې شوی دی، په خپلو ابتدایي څرګندونو کې وویل چې پولیس د یو هیواد دننه په حاکمیت ټینګولو کې مهمه ونډه لري او ځکه نو دا مهال وطن دښمن عناصر هم د پاکستان پولیس کمزوري کولو پسې راغستې ده.
of religious extremist groups
مذهبی تنلار ډله ډیرا په منظم توګه لګیا دي پولیس او نورې د قانون عملی کولو او استخباراتي ادارې پنخه کوي او ولت دادې چې هغوی اوس په دې خبره پوه دي چې د خپل نظریو د خپرولو او د حکومتي زور د ماتولو لپاره تر ټولو غوره لار هم د پولیسو ټارګټ کول دي او د دې دا مطلب هم جوړیږي چې پرستاو کې د پاکستان پولیس څه کارونه خو سم کړی دي او هم دغه وجدا چې دوی غواړي د غزواک یو خواته کی
right that's why they want to sideline them
khagali abbas da khpale ugde mude da tajrube parana ki oil che da pakistan police ne awaz da che zarfiyat lari balki ha ga infrastructure ham lari che da qanun da ghora amaldara la para zaruri ganal ki gi kho pa da ladki biazne kamzoray ta ham ishara ukra.
I talk about 19 different law enforcement organizations
zaba da pakistan da 1900 bela belo da qanun amali kawlo idaro khabar ukam masala da da che da de tolo tarmanz hama hangi nishta زمونږ استخباراتي ادارې په صوبو کې د پولیسو سره هیڅ معلومات نه شریکوي. زدا نه وایم چې ګنې ISI د سیول حکومت د کنټرول لاندې راوستل شي، خو دا ډیر مهم دی چې دغه ادارې د استخباراتو د څنګه یو تړون دی له نورو قانون عملی کولو ادارو سره جوړ کړل شي.
Their linkage with law enforcement is very critical.
خاغلی عباس همدار ازو ویل چې د پاکستان په پولیس نظام کې اصلاحات او راوړلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، کوم چې د په وینا په خپل د پولیسو اعلی چارواکي هم محسوس وی ولې زیاته کړه چې دغه عملیه باید یو هرړخیزه بڼه ولري.
If we opt for this police reform in Pakistan, it cannot be done in isolation.
د پاکستان په پولیسو کې اصلاحات راوړل ځان ته یو غوخه عمل نه دی، بلکې د جرمونو له قضایي سیستم سره کلک تړاو لري. په زیاتره کیسونو کې مجرمان د عدالت لخوا بیرته خوشی کړل کیږي او دغه پیښې د لاندنۍ درجه په عدالتونو کې زیاتې مخې ته راځي، چرته چې لا اوس هم د رشوت ستونزه شتون لري. نو زبا په دې خبره زور راوړم چې په پولیسو کې د اصلاحات راوړلو پر مهال د جرمونو قضایي سیستم هم په پام کې ونیول شي. خاغلی عباس چې د امریکا په کولمبیا پوهنتون کې د سویلي آسیا د چارو پروفیسر هم دی، په خپلو سرګندونو کې له امریکا دفاعی حکومت او غوښتل چې دوی غواړي د پاکستانی اولس زړونه او ذهنونه وګټي، نو باید دغه هیواد د پولیسو په روزنه کې د قدر وړ پانګونه وکړي. نوموړي همداراز په افغانستان کې د پولیسو د تربیې پروژو ته اشاره وویل چې د پولیسو صحیح روزنه یوازې د پولیسو تجربه لرونکي چارواکي او کارپوهان کولی شي، نه چې کم یو پوز. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سند صوبې په سلورو بیلابیلو برخو کې نن سهار نامعلومه کسانو د ریل ګاډو په پټلو بمی چاودنې ترسره کړې دي چې له وجې درې کسان ژوبل شوي دي. د چاودنو له امله د ریل ګاډي پټلو ته زیان اوښتې دي او د ریل ګاډو تګ راتګ د اوس لپاره ځنډول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د ریل ګاډو محکمې د مشر اشفاق خټک په وینا نامعلومه کسانو د سند صوبې په څلورو برخو کې د ریل ګاډو پټرۍ په نخښه کړې دي. د نوموړي په وینا ډومبنۍ دوه چاودنې کراچۍ ښار بلوچ کالونۍ کې، دویمې چاودنې د حیدرآباد په حسین آباد سیمه کې، درېیمې چاودنې نوابشاه او څلورمې چاودنې نوشیرو فیروز په سیمو کې رامنځته شوې دي. د ریل ګاډو د پولیسو مشر آفتاب میمن په وینا ټولې چاودنې د نوعیت له اړخه یو ډول وې او ټولې وړې چاودنې وې. دی وای دا د کم شدت والا چاودنې وې. لومبنۍ چاودنه کراچۍ کې په 13 نمبر کیلومتر کې رامنځته شوې ده چې له وجې د پټرۍ 13 انچه برخه زیانمنه شوې ده. موږ د پټرۍ په جوړولو لګیا یو او ډېر زر به پټرۍ باندې د ریل ګاډو تګ راتګ د بیا دپاره پیل شي. پولیس وایي چې د دې چاودنو له امله درې کسان زخمیان شوي دي چې د علاج دپاره جنا هسپتال ته وړل شوي دي. د کراچۍ چاودنو لږه شېبه وروسته په یاد شوې پټرۍ هزاره ایکسپریس تیریدونکي وو. د هزاره ایکسپریس چلوونکي د چاودنو په اړه وایي، دی وایي زه چې کله نږدې راورسېدم نو ډېر راجمع شوي خلک په نظر راغلل. ما ریل ګاډی ودرو او بیا وروستو راته معلومه شوه چې چاودنه شوې ده. بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي چې پټرۍ کې چول شوي بمونه لاسي جوړ بمونه وو او په دې کې نیمه نیمه کیلو چاودېدونکي مواد کارول شوي وو. د ریل ګاډو محکمې د پولیسو مشر آفتاب میمن په وینا ټوله صبح کې یې د ریل په پټرۍ او د پولیسو پیرا سخته کړې ده. دی وایي امنیتي سرتیری د تیارسۍ حالت کې دي. په پټرو د پولیسو او سیول پولیسو لخوا ګزمې شروع دي او کوشش مو دی چې کومه بده پیښه رامنځته نه شي. هلته بیا پولیس وایي چې د حیدرآباد، نوابشاه او نوشیرو فیروز په سیمو کې د ریل ګاډي په پټرۍ او د ترسره شوو حملو په ترڅ کې کوم ځاني زیان نه دی رامنځته شوی، خو د ریل ګاډي پټرو ته نقصان رسېدلی دی چې له وجې یې د ریل ګاډو تګ راتګ ځنډول شوی دی. د یاد شویو چاودنو پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د ریل ګاډي د محکمې انتظامی چارواکي وایي چې د صوبې په څلور واړو برخو کې رامنځته شویو چاودنو څرنګوالی یو شان دی او په ټولو چاودنو کې یوې ترهګرې ډلې لاس کېدای شي. د یادونې وړ ده چې د سند صوبې په بیلابیلو برخو کې د ریل ګاډي په پټریو کې وخت په وخت دغه ډول چاودنې رامنځته شوې دي چې د ځینې چاودنو پړه د سند صوبې خپلواکي غوښتونکو ډلې سند لیبریشن فرنټ په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. په مردان کې تیر ورځ په پوځي چاونې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوي کسانو شمیر د 150 نه اوړېدلې دی. په پوځي چاونې غونډې محفوظ او حساس ځای په دویم ځل بمی برید د ترهګرو تنظیمونو د صلاحیت او امنیتي ادارو د ذمہوارو په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي. په دې اړه اورو د شاهین بونیری رپورټ.
چارواکي وایي مردان ښار کې په پوځي چاونې د تیر ورځې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوي کسانو شمیره د 150 نه اوړېدلې ده.
بمی برید سلویختونه ډیر کسان زخمیان کړي هم دي. پولیس وایي چې دا برید یو کم عمره هلک تر سره کړي چې د سکول یونیفارم یې چولی وو. مردان کې د دین وړاندې هم د چونې په خواو شا او د پولیسو د سیمایز مشر په دفتر ځانمرګي بریدونه شوې دي. د غرنګ د احمدیانو عبادت خانه او د موسیقي دکانونه هم د بریدونو ښکار شوې دي. په امنیتی پوستو او د ګڼې ګڼې په ځایونو بریدونه کول نسبتا اسان کار دی، خو د پوز چونې په داسې ځای کې په نخه کول چې په یو سو قدمه کې ورسره د چونې د کماندان دفتر دی، د ترهګرو تنظیمونو د صلاحیت او د حساسو ځایونو د امنیت ساتلو په اړه نوې پوښتنې راولاړې کړې دي. د دفاعي چارو پوهان بریګیډیر ریټایرډ سات په دغه اړه صدا سوای
نو د دې زموږ خو فوج په خپل دې دا خو یو غټ سکیورټی لابس دی، خو سره سره د بارودو او یو داسې حساس علاقې ته ودر نه شوی دی. نو بیا د هغې چې کوم کمزوریانې وې هغه د هغې نشاندهي هغې کړې ده چې کوم خلکو دا تار کړی دی او د هغې نه پوره استفاده کړې ده او هغه دغه ځای ته ورته نه شوی دا خو د مخه دی یو ډېر د سکیورټی لابس دی.
مردان د پښتونخوا دویم غټ خار او د خوښ او لسوالو د خلکو لوی کاروباري او کلتوري مرکز دی. سمو دوړان دی د مردان په اطرافو کې د پولیسو لخوا د ځینې ترهګرو پر ضد عملیات هم شوي وو او دا تمه کېده چې د دې سره به د مردان امنیت خوندي شي، خو د تازه برید نه بریخي چې ترهګر په دغه خار کې د بریدونو لپاره وخت او موقع ته انتظار کوي. د مردان پخوانی ناظم حمایت الله معیار سیمه کې د ترهګرو تنظیمونو د هلو ځلو په اړه وایي
په مردان کې صرف په یو ځای کې اسکر پسند وو او هغه په دې ساولډیر سره خوا کې عمر خطاب باندې وه او ورسره جامړه او فادینی په دې علاقه کې د نظرشي د هغې خلاف واقعده هر وخت پولیس لري په ځخه خپل هغه اپریشنونه کوي چې سلې مو هلته اپریشنونه شوي دي خلاف ایسر انکاونټر شوي دي په پولیس افسران هم شهیدان شوي دي او زخمیان شوي دي او دغه شان خلک هم هغه د نظر لولو شوي دي. په مردان کې ښکاره چرته هم داسې یو ګروپ نشته چې اعلانن دا ویلي شي چې زه دلته موجود یم او زما دا ځای دی او زه دلته نه کاروای کوم. په پټه باندې خلک راتلل د نورو ځای نه او یا دلته کې او خامخا شته ماین فټ ولا خلک دغه شته دغه ځین ولا خلک شته هغه ځکه شته چې د دې شکر له موږ بل یو کار نه دی کړی او خلک هم په دغه لار راغلو دي چې راشي او جهاد وکړي او ځان د جنت وګټي او شهیدان شي.
د چونې خواوش او سیدونکو خلک وایي د یو عام وګړي لپاره دا ډیره ګرانه خبره ده چې چونې ته نه نوځي، نو بیا دغه حالک چونې ته څنګه لاړو او کدی د چونې خواوش چرته وسید نو چودیدونکو مواد ورلا بیا چا ورکړه. واجد خان چې د چونې خواته کور دی په دغه اړه صدا سوای
کولمبي چک پوسټ باندې چې کله بندول لوزي هر یو وګړي کا عام وګړي کا سرکاري چارواکي کا دا هر یو وګړي نو بڅګا لري ته لشي کولمبي چک پوسټ باندې کیږي هغه له پس دا غش نه فکر دا کده چې کیږي چې در سره د کم ځای د کم نه په سره تعلق ساتي دا چې کله ومن وز کم باندې نو اپ دویم چک پوسټ دا چې وی چې هغه آی کی بڅګا دوباره روي نه پښتنه کیږي چې څه سره ملایي پر رجستر کې دا هو بڅګا توګه باندې هغه باندې نو اولی کلی چې د فلاني سړي سره ملاقات کوي باقي د پنجاب رجن سنټر خبره چې شو مدینې د 45-1 دی دا چې څه چانس نشي کېږي یا خو دا چې دا چې په درې دننه د چوړې دننه دا څه څه قسم خلک موجود وو چې دا یې پدای کې لا سبحانه کې دي شي یا دا چې د دروازې چې کوم دیوال دې له تاو دی نو کېږي چې په دغه باندې فوق دا سره وې دي او تر هغه په دې ته کې دا غوښتل شي.
مردان کې د ترهګرې د پیښونو وروسته د خار اوسیدونکو هم د بې یقینۍ او یره سره مخ شوې دي او په خور خار کې د امنیت د وضع د خرابېدونکو وروسته اوس د مردان اوسیدونکو هم د خپل کورونو نه د راوتو په وخت د احتیاط نه کار اخلي. په خار دننه اوسیدونکو یو مېرمنه خپل یره صدا سره بیانې
نن سبا کې چې مونږ ته ټوکو وي نو ډایرکټلی حالات خراب دي کور نه بار مونږ دي نو خپل ضرورت نن سبا مونږ نه پوره کولې کنا فیمل اټومیټیکلی ټوکل شوی دی خپل خبره دا ده نه چې زیات تر کې کوم به چې اکمه فیمل کور کې ناشې سړي وو د خپل کور سړي کور نه بهر کارونه کې څوک جوب لږي څوک ټول کارونه پسې دي نو هغه چې دا اور یو فیمل د دې چې کوم به چې ما اور دې ما ډایرکټ پر ورته فون کو بنجان څنګه ټیک ټاک کې بهر کور کې نه وي چې انداسي ار یو فیمل سره د خپل غم کې نه مو ما شمال سکول ته تللی وي په دې بار کې هېر کې چې لاس وته پرابلم نه کریټ شوی نو دا ډېر زیات پرابلم کریټ کیږي دا حالات
مردان د ملکن مومند او باجوړ نه دراتلونکو خلکو د تګ را تګ لار او د دمه زیاده د کاروباري حلو زلو سره سره مردان تاریخي او کلتوري اهمیت هم لري د دې سیمې خلکو د صوبې په سیاسي معاشي او تعلیمي پرمختیا کې یو لوی کردار لوبولې دي په موجوده حال کې د امنیتی دارو لپاره ننګونه داده چې د دې لوی تاریخي او کاروباري خار امنیت څنګه ټینګ ساتي
اوریدونکو دا د شاهین بونیری رپورت په پیښور کې د ماسپخین یوانی ما بجا کېدو کې د لنډ خبرونه د مجید بابر نه وورو
په مصر کې د مظاهرو لړۍ روانه ده ولسمشر حسنی مبارک ویل دي چې لاواک نه پرېږدم په پاکستان کې د پی آی اے د کارکونکو د هړتال نن څلورم ورځ ده چې لامل یې د 240 الوتکو تګ راتګ اغیزمن شوی دی په کراچۍ او حیدرآباد کې د ریلګاډو په پاټلو د ټیټي کچې 14 شوې دي د مومندو قبایلي سیمینا د کډوالو شمیره یو کم 70,000 ته رسیدلې ده د دوا پاکستانیانو د قتل په تور کې تورن ریمن ډیویس زندان ته ولېګل شو
لند خبرونه تاسو د مجید بابا نووریدل او اوس اوریدونکو د افغانستان په اړه یو رپورت لرو د افغانستان ختیځ په جلال آباد ښار کې د افغانستان د کابینې د وزیرانو یو کانفرنس پیل شوې ده چې سوروزي به دوام لري که څه هم چارواکو د دې کانفرنس په اړه ډیر څه نه دی ویلې خو ویل کیږي چې په ټولنیز ډول به دا پکې د افغانستان پر انکشافي پروژو او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان لوري ته د هیواد د امنیتي چارو د سپارل کېدو زمواره پر اخیستو خبری وشي نور تفصيل د مشال ریډیو خبريال نقيب الله متنوال پر ريپورت کې
د افغانستان ختیز په جلال آباد ښار کې د افغانستان د کابینې د غنو افغان وزیرانو په ګډون یو تورځنی کانفرنس پیل شوې چې چارواکي وایي موخه یې د افغانستان پر انکشافي پروژو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیت پر سپارنې بحث او خبرې دي د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال هم چې د وزیرانو په دې ډله کې ګډون لري وویل چې په دې کانفرنس کې د کابینې غن شمیر وزیران شامل دي زخیلوال د کانفرنس په اړه ډېر څه ونه ویل خو زیاته کړه چې تورځي به دوام کوي او په ټولیز ډول به پکې د افغانستان پر انکشافي پروژو او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان لوري ته د هیواد د امنیتی چارو د سپارل کېدونکو مسولیت پر اخیستو خبري وشي
د کابینې د یو زیات تعداد غړو سره د درې ورځې ناسته لرو دلته عموما د افغانستان په انکشافي پروژو په 1990 کال کې د امادګۍ لپاره خبري وترې لرو همدارنګه د کسرنګ چې په جریان کې سیده انتقال خبري روانې دي انتقال لپاره زموږ امادګي او په دې مورد باندې بحث کیږي نو خوشاله يم چې بیا په
د مالی وزیر زخیلوال د غراز هغه خبري رد او اوازې وګڼلې چې ګواکې افغان لوري ته مسولیت سپارل به ګران او ستونزمن وي د د پوینا ځکه افغانان تر بل هر بهرني پوه او مسلکی کس څخه په خړول د خپل خاورې په اړه فکر او ظرفیت لري په ننګرهار کې چارواکي د دې پیل شوی کانفرنس په اړه چې د تړلو دروازه تر شا روان دی ډیر څه نه وایي خو باید ویل شي چې دې کانفرنس لپاره ټینګ امنیتی تدابیر هم نیول شوي او د افغان امنیتی ځواکونو غنی غزمې د ښار په بیلابیل سمو کې لیدل کیږي نقیب الله متنوال مشال رادیو خوست
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان پوز د کال 2002 نه د پاکستان په قبایلی سیمو کې پوزي عملیات کوي چې په نتیجه کې تر اوسه په زرګونو خلک مړه او نور ګڼ شمیر زخمیان شوی دي پښتنه داده چې آیا په دغه جګړه کې د جنگ د عالمی او اخلاقی اصولو خیال ساتل کیږي او کنه زما همکار مجید بابر په خپل رپورت کې د دې پښتنې د جواب پیدا کولو هڅه کوي
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د 2002 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان پوز یو شمیر عملیات کړی دي او هر کله هم چې عملیات شوي دي نو رسنو ته صرف د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر لخوا صرف د مړو شمیره ښودل کیږي خو تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه مړي چې د پاکستان پوز ورته ترهګر وایي څوک دي د کوم ځای دي او د دوی هغه مړي بیا څه شي د ملګرو ملتونو د چارټر او د نړیوالې سره صلیب یعنی آی سی آر سی د ادارې د قانون تر مخه چې په کومو سیمو کې د وسلبندو ډلو ترمنځ جګړه کیږي، نو په دغه جګړه کې چې څوک هم مړه یا زخمیان شي، نو د مړو شناخت او په عزتناک توګه هغه مړي ساتل او د هغوی د مړو بې عزتي نه کول او د زخمیانو علاج کول او هغوی ته نور زیان نه رسول د هغه دواړو وسلبندو ډلو قانوني ذمہواری ده چې په دغه جګړه کې ښکیل وي. د پاکستان د پوز ویان جنرل اطهر عباس وایي چې دا قانون د پاکستان په پوز نه عملي کیږي، ځکه چې دا عملیات چې کوم په قبایلي سیمو کې روان دي دا جګړه نه بلکې د پاکستان د حکومت واک په ځای کولو او د قانون عملي کولو لپاره عملیات دي. دې سره سره جنرل اطهر عباس وایي چې هغه ترهګر چې په دې عملیاتو کې مړه یا زخمیان شي د هغوی شناخت کول ګران کار دی. دی وایي چې
جو زخمی ہوتے ہیں ان کا ایک اندازہ ہوتا ہے کیونکہ زخمی کوئی ہر زخمی
کم کسان سے زخمیان سے نو د هغوی یوازې اندازہ لگول کېدای شي او هر زخمی کس خو نه نیول کېږي. څه زخمیان د هغه ځای نه بیا وتښتي او چې کم ترګر مړسي د هغوی د پیژندګلو چې ترکم ځای خبره ده، نو د ډیرو ترګرو مړی خو د هغو ملګری لزان سره یوسي او چې کم مړی زموږ لاسونو تراسي نو هغه بیا په رسمي توګه خاورو ته سپارل کیږي او خبره ختم سي، ځکه چې کله ته په جګړه کې شکیلې نو هیڅ اندازه نه لګي چې څوک د کم ځای دی، څوک د اورګزون راغلی دی، څوک د جنوبی وزستان راغلی دی، د پنجاب نه هم خلک د غوسی متراغلی دی او هغه لګیا دی مړکیږي. نو د جنگ په وخت کې دا سیسټم څه طریقه نسته چې دوی و پیژندل سي او دوی مړی خپل خپل سیمه ته ولېږل سي.
د نړیوالی سر صلیب د ادارې د چارټر د آرټیکل 138 تر مخه چې څوک هم په جګړه کې مړ شي د هغوی د مړو به عزت کولی شي او څوک چې زخمیان شي د هغوی به علاج کیږي. دې سره سره د نړیوال قانون تر مخه چې چرته هم جګړه روانه وي هلته به د نړیوال د سر صلیب ادارې کارکوونکي موجود وي، خو د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر دا مهال دغه ادارې ته د تلو اجازه نه دی ورکړل شوې. په پاکستان کې د آئی سی آر سی د ادارې ویان دی میرمن ستاره جبی وای چې دوی د پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې اترې کوي.
زمونږ د خبرو اترو لړۍ د چارواکو سره روانه ده او نه صرف دا چې د چارواکو سره بلکې هغه ټولو وسله بندو ډلو ته زمونږ د اپیل دی چې په دغه جګړه کې ښکیل دي چې هغه خلک چې غواړي حفاظت یې وکړل شي باید د هغوی حفاظت دې وشي او هغه چې ووژل شي باید چې هغه مړو سره انساني سلوک وشي.
سکه هم د پاکستان د پوز او په قبایلي سیمو کې وسله والې ډلې بیلابیلې دعوی کوي چې دوی یو بل ته زیانونه رسولي دي، خو تر دا محل د دوی داوو پخله نه دی شوی. د پاکستانی رسنو تر مخه په قبایلی سیمو کې پروانه شخړه کې تر دا محل په سلګونو ترهګر وجلې شوې دي، خو تر دا محل د دوی شناخت نه دی شوی. په دې اړه د قبایلی چارو کارپو او خبريال سلیم صافي وایي چې
دا ټول اندازي ځکه چې دا څنګه دا چې ګینه لاس په لاس باندې جګړه کیږي، نو په هغه کې بیا کچري مړی وشي نو هغه مړی د فوج په ولکه کې راشي یا کبل طریق په درې مونږ نه مړی داږي په کا کلاشی، بلکې دا چریکی جنگ طالبان کې کم کوي او داغه په جواب کې حکومت کم عملیات کوي، نو دا اغه نویت سبل راکوم دی لکه دی طالبان ټارګټ کوي نو زیاتره اغه د بمبار یا د ګولبارې په نتیجه کې چې اغه ټارګټ کیږي او ظاهري خبره ده چې پختل باندې قواوې الته کې موجود نه دي. پاکستان د فوج کې اغه ایگزیکټ فیګر واخلي چې څوک پناه شو او څوک طالب کې مړ شو، بلکې د طالبانو په ولخه کې کمې علاقی نو اغا علاقی دی دلبری نا زیادترا یا دا گولبارائی پا ذریعہ بانے یا دا جازون دا بمبارائی پا ذریعہ بانے ٹارگیٹ کی او بیا مختلف دا انٹیلیجنس پا ذریعہ بانے کہ کم معلومات دی کر لا سکی گی نو دا اغی نفس دی دا کس مہدا کی تی یا دم را مری شو یا دم را زخمیان دی یا دم را کسان چی دی اغا ورک شو یا اونی ول شو.
دا نڑای دا ہر حیواد دا اولس دا بنیادی حق تے جی ہوئی تا اوے لیشی چی دا ہوئی پزمکا کم یو انسانی یا آسمانی افت راشی او یا سکومه وسله بنده شخړ روانوي چې په هغه کې س انساني یا مالی زیانونه وشي چې هغه ته پوره معلومات ورکړل شي، خو دردا محل د پاکستان ولستا د بنیادی حق نه دی ورکړل شوی.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
په مومندو ایجنسی کې د پوځ د عملیاتو له امله په نهاکي کیمپ کې میشته مومندو کډوال وای چې په کیمپونو کې د ژوند اسانتیاوې نه لري نو باید د دوی ته د کیمپ نه بهر د اوسېدو اجازه ورکړل شي. بلخوا پولیټیکل چارواکي دا خبرې ردوي او وایي چې په کیمپونو کې څه مسلې نشته. نور تفصیل د شانواز سرکزی په رپورت کې.
د نهاکي مومند ایجنسی متاثرینو کیمپ کې اوسېدونکي ولس وایي چې په کیمپ کې هغوی ته د خوراک ستونزې ورپېښې دي او بلخوا د هغوی څاروي کوم چې هغوی په کورونو کې پرېښې دي حلالولی شي. کیمپ کې د اتو ورځو راهیسې میشته د کوساګي تحصیل صافي کچکول خان وایي او یو بل تن چې نوم یې شیر محمد دی او د برساګي اوسیدونکی دی هغه وایي چې هغه د کوره نیول شوی هم و او همدغه شاه نور ولس کوم چې په کیمپ کې ژوندون کوي د مشال ریډیو سره یې دا خبرې کړې دي.
او موږ سره لګدا دا کوم غشیر مون تلار میلاو شو طرف ته یاد سی یاد من خطا پرې دي چې په خور طرف تلار شو بینډای طرف تلار شو یاد من خپل واپس کوو د ولې سارون پرې دي دا خو مثلا د قره کنه شل د مساوي پرې دي یو یو زنانه او سنگریم پاتې وي موږ چې دا ته موږ ور شو نظر غ زنانه خو غي ته خوراق مراکز بندوبست نشته دي بجلی نشته ماشینان بند دي چې غره وړو کی ځان وړو موږ څه پکې لري او ته ورته
په ناکي کیم کې زیاتره ولس د تحصیل صفو سره تعلق ساتي او هم دغه تحصیل تحصیلدار ضابط خان د مشال ریډیو سره ولستا پورپی خستونزو دا خبره وکړه.
یاره دا ډیرو خبره را ده چې رپورټ نشته نو غوړونه هغه خلکو راځي د کیمپ تم راځي کنه نو دا چې میډیا ولا یا دغه د ډیسل پرمیشن دغه دی دا خبره نشته نو خو د کیمپ تم روزانه دا یو ولا خلک راځي کنه
او اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ روشن خان محسود د غږ د نه ریکارډ کولو په شرط وویل چې تقریبا 15 کډې د تحصیل صافي سیمې ګربستا ستنې شوې دي ځکه چې دغه ځای صفا ګرځول شوی دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی.
پلوشه
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزڑ ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدی اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واورا پدی غک کے چھ کبھی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
بلوشا
په خیبر پختونخوا کې په ځوان کول کې د لرغونی آثارو په اړه د اهمیت پوها پیدا کولو لپاره د صوبې د سیلګری او د کلتور وزارت لخوا یو پروژه پیل شوې ده. په دې ترڅ کې د یو ځایي سکول زده کوونکي جینکه ګورګټری ته د سیل کولو لپاره بوتلل شوې وي. په دې اړه د غلام غوث رپورت دی.
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ادارې د سوري لاندې د یو پروژې د لارې په ځوان کول کې د زړو آثارو په اړه د اګاهي پروژه پیل کړې شوې ده. د دې پروژې د سوري لاندې د پېښور د تاریخي ګورګټلې سره جوخ د یو مقامي سکول زده کوونکي ګورګټلې ته راوستلې شو او دوی د ګورګټلې سیل وکړو او د ګورګټلې د تاریخ نه د زده کوونکو ځان خبر کړو چې د دې نه وړاندې ترې نه و خبر. د دې پروژې د مخې او د ګورګټلې د تاریخي اهمیت په لړ کې د دغه پروژې ډایرکټر ډایرکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل.
دلته کې موږ یو یوت اویرنس پروګرام شروع کړ د ایس ٹی سی سره ټوریزم کارپوریشن په مدد سره او ډایرکټریټ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیمز په مرسته باندې موږ یوت اویرنس پروګرام شروع کړ. دلته کې د پروګرام مقصد دا راځي پېښور آثار قدیم موږ لږ هایلایټ کوو د کوم ینګ جنریشن دوی څخه موږ خپل د آثار قدیم اسی شری دلته کې ګورګټر اسپیشلی خاص کړل ته کې موږ 92 نه کودای کې لګي او آرکیالوجیکل کودای کو دا موږ د ینګ جنریشن څخه شیر ګوځه د کودای موږ ولې کوم مقصد څه دا پېښور سونه جوړ خار دا دا یو لیوینګ سیټی دا دلته کې کودای دوران کې موږ داسې ایویډنسز ملاو شوی تقریبا 2500 سال موږ ته یو کنټینیوس یو پروفایل ملایوي کې دلته پهل انډو ګریک یونانین راغلی ولنه بعد بیا سنٹرل ایشین خلق رالو چائنا نه خلق رالو بیا اور پسې ہندو شاہی افغانستان نه خلق رالو مختلف ڈائنیسٹی دلته کې حکومت کړه او دا موږ ډېر خلکو ته پته نشه دلته کې تکي ګورګټر ډېر تاریخی اهمیت څخه د پېښور کې بلکې نه پورا ساوتی شه جنوبی ایشیا کې یو واحد دا سزیر شه دلته کې دا یو لیونگ سیٹی ورته موږ انګریزی کې یو لفظ استعمالو لیونگ سیٹی دا
ګورګټلې ته راغلی ز د کوونکو او د سکول میرمنو استادانو هم د مشال ریډیو سره خبري اترې کړې دي. دوی وایي
دا چې مخامخ ګورنمنت هایر سیکنډري سکول بیگم شاهبودین پرنسپل ما او پرون دغه ځکه چې ډاکټر عبدالسمد صاحب ماته ټلیفون باندې رابطه وکړل چې موږ دا اوپن کړی دی او موږ فرست انویټیشن سره سکول ته ورکو. زه په دې ډېره خوشاله شوم. ما پاکستان سټډیز پڑھاول والی ټیچر سره دا شی ڈسکس کړ. نو ما سره تقریبا دا سات کې 12 ټیچرز او راوند اباوت 150 بشومان دي. موږ دا ټمپل فی الحال کته دی دا انشنت کوه د سکه د زمانی هغه موږ ته لا
د سکه یار طالب او ډیر مون حیران لاړو. پہلے مون ووم دیسرا زم جو کالج دے ہو یقین نہ رات لو چکل مس میں مون تو ال چ مون زول دادا خیر مون سر جو خو پتہ نہ مون تا اس مون راغ دا وقت انسان حیران لاڑی شو ډیر خوشالم شو چ مون دل تو خل ری تاریخ بارے کی مون تا پتہ لگے دا او نور زاد گرزو مون خو دا ٹیم پر دا باور د دی بارے کی معلومات حال شو دے کی دن لاڑو دا ان کو اچ دے پہانی د دی بارے کی راتا دا معلوم شو او نور گرزو گرزو
د یادونه ولدا چې د زړو کلتورونو د آثارو د اگاهي د پروژه د ګورګټلې نه پیل کړې شو او د دې نه پس د دې پروژه چارواکي د خیبر پښتونخوا د نورو کلتوري آثارو په اړه په ځوان کول کې د اگاهي اراده لري. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غون راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې د پاکستان د شماریاتو د ادارې یو خبر لرو چې پکې په دې هواد کې د تجارت د توازن او د برامداتو او درامداتو په اړه نوې معلومات خپاره شوې دي. د پاکستان روپۍ د امریکایي ډالر په پرتله لوړه شوې ده او د افغانستان په کندهار کې به په راتلونکي کال کې اوږده سړکونه جوړ کړل شي. د اونۍ په هواد کې به په مصر وغږیږو. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اقتصادی نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې د پاکستان د شماریاتو د ادارې یو خبر لرو چې پکې په دې هیواد کې د تجارت د توازن او د برامداتو او درامداتو په اړه نوې معلومات خپاره شوې دي. د پاکستان روپۍ د امریکایي ډالر پر تله لوړه شوې ده او د افغانستان په کندهار کې به په راتلونکي کال کې اوږده سړکونه جوړ شي او د ننګرهارو په بیسودو کې خلکو کې خواړه ویشل شوې دي. د اونۍ په هیواد کې به په مصر وغږیږو. لمشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان د شماریاتو وفاقي اداره وایي د پاکستان د تجارت واټن له نورې نړۍ سره په پرتله 1.5% کم شوی دی. که په اسانو ټکو کې وویل شي نو د تجارت توازن سږ کال په جنوري کې د 1.115 ارب ډالر وو چې همدا تیر کال په جنوري کې 1.63 ارب امریکای ډالر وو، یعنی سږ کال د توازن 1.82% کم شوی دی. د دې لامل دا ښودل کیږي چې د پاکستان روپۍ خپل ارزښت په مسلسل ډول له لاسه ورکړ او د دې له کبله د درآمداتو بیې لوړې شوې، نو خلکو بیا د بهرنیو شیانو له اخیستو ډډه کوله. د پاکستان د شماریاتو د وفاقي ادارې په رپورټ کې ویل شوي د برآمداتو زیاتوالی د رخت د صنعت او د نیمو جوړو شویو شیانو له کبله مخې ته راغلي دي. دا نیم جوړ شوي شیانو ته نیم پاخه شیان هم ویل کیږي. دا لا نه د معلومه چې د روان کال په جنوري کې د درآمداتو د کمیدو لامل څه و. آیا دا و چې کم خام مال راغوښتل شوی دی او یا هم ډیر اخیستونکي نه لرل؟ ځکه چې په همدغه رپورټ کې موږ مخکې وویل چې د پاکستان روپۍ خپل ارزښت په مسلسل ډول له لاسه ورکړ او د دې له کبله د درآمداتو بیې لوړې شوې او یا د ماشینونو کمښت د دې لامل و.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په وروستي رپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې د روپۍ نرخ په بیا بیا کم شوی دی. خو رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د پاکستان روپۍ د امریکایي ډالر پر تله د 13 سه‌شنبې په ورځ لوړه شوه، چې په دې ډول د 8 میاشتو هغه بهیر مات شو چې پکې د روپۍ نرخ ټیټېده. د روپۍ استحکام پر داسې مهال دی چې درآمد کوونکي ډالرو ته ډیره اړتیا هم لري او ډالر ډیر را روان هم دی. د پیسو کاروباریان وایي په راتلونکو ورځو کې به هم روپۍ خپل ځان ټینګ وساتي. د پاکستان د دولتي بانک ویاند سید وسیم الدین وای د 2010 زیږیز کال د جون لمیاشت راهیسه روپۍ په لومړي ځل دومره پیاوړې پات شوې ده.
مشال رادیو ګرانو خبرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
تاسو لمشال رادیو اونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ ته غواګیاست. د پاکستان د سند صوبې اعلی وزیر د تیر ګول یا دوشنبه په ورځ د پاکستان او ایران د باد یا هوا له انرژي د برېښنا جوړولو د یوې پروژې لپاره د ایران د سفارتخانه عمومي قونسل ته کاغذونه ورکړل. دا کاغذونه د ځمکې کاغذونه دي. د ایران د سفارت عمومي قونسل عباس علي عبد الله په کراچۍ کې د سند له اعلی وزیر قائم علي شاه کاغذونه پر داسې محل واخیستل چې هلته یو سیمینار هم روان و. بعد د برېښنا د جوړولو له دې پروژې به 50 میگاواټ برېښنا ترلاسه کړل شي. پر دې مهال قائم علي شاه وویل له دې ګام سره به د ایران او پاکستان سوداګریز اړیکې لا نور پراخه شي. د برېښنا جوړونې دا پلانټ به د سند په ټټه کې جوړیږي. دا یادونه ورده چې په پاکستان کې له کالونو راهیسې د انرژي لوی بحران دی چې له 2008 راهیسې لا نور ژور شوی دی او د دې هیواد حکومتي مشران یې دې ته اړ کړي دي چې د برېښنا د جوړولو لپاره بیلابیل گامونه واخلی.
اقتصادی نړۍ
پراتلون کې کال کې په کندهار کې 200 کیلومتر سرکونه پاخه او اساسي ډول باندې جوړ او ورغول شي. بل خو د همدې هیواد د ختیځ ولایت ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې خواړه د کار په بدل کې د پروګرام لالارې څه د پاسه 100 میټریک ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشل شول. په دې اړه نور جزئیات په افغانستان کې زموږ خبريال نقیب الله متنوال په خپل رپورت کې راکوي.
د کندهار ولایت د فوائد امیر ریاست مسولین وایي چې هغه سړکونه چې د دوی د ریاست له لوري په پاخه او اساسي ډول جوړ شوي د هغه پرتله د ښه کیفیت لري. او پټیټه بیا دي چې د قراردادیانو او ټیکادارانو له لوري جوړیږي. د کندهار د ټولګټو یا فوائد امیر رئیس انجینر عبدالمحمد احسان وایي چې دوی د کندهار ښار دننه 25 کیلومتره سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي. د 8.5 کیلومتره سړک د پینکارۍ د کار د بشپړولو تر څنګ یې د 6000 متره مربع د ډامبر سړک دواړه خواوې پخې کړي دي. انجینر احسان زیاته کړه چې یاد کارونه د هغو پرتله چې دولت او موسسې قراردادیانو ته ورکوي د ښه کیفیت تر څنګ پټیټه بیا هم جوړیږي. د کندهار د ټولګټو یا فوائد امیر رئیس دغه راز وویل چې اوس هم د لسګونو کیلومتره سړکونو د رغولو چارې روانې دي او تر 2012 کال پورې به د کندهار ښار 200 کیلومتره سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ او ورغول شي. بلخوا د افغانستان د ننګرهار په 22 ولسوالۍ کې خواړه د کار په بدل کې د پروګرام له لارې 3.3 میټریک ټنه خوراکي توکي کې پر خلکو وویشل شول. دا پروګرام په وشتنګي سیمه کې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست له لوري پیل شوی و چې چارواکي وایي پکې د یادې سیمې 12 کیلومتره سړک هم ورغول شو. د دې ریاست ویان سید معروف صدات وایي چې پر دې پروژې ریاست درې میاشتې مخکې کار پیل کړی و چې په تدریجي ډول له سلو زیاتو بېروزګارو او له کډوالۍ څخه راګرځېدلو کسانو ته نږدې یو میاشت ورځنی کاري اسانتیاوې پکې برابرې شوې وې. د ننګرهار د کلیو د پراختیا ریاست ویان زیاتوي چې د ننګرهار په 1400 ولسوالیو کې هم د ریاست دا ډول رغنیزي پروژې بشپړې شوي او په ځینو نورو کې به ژر پیل شي. تر دې وړاندې هم د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې خواړه د کار په بدل کې پروګرام له لارې ځینې پروژې عملي شوي وې چې یو شمېر خلکو ترې په خوښۍ سره د دې پروژو د زیاتوالي غوښتنه کوله. نقیب الله متنوال، مشال راډیو.
اوس هم د ونې هیواد مصر کې د وسانیو حالات په اړه مو غوښتل چې د مشال رادیو اوریدونکو ته د مصر په اړه معلومات ورکړو. مصر په شمالي افریقا کې پروت یو لرغونی هیواد دی چې ډیر پخوانی تهذیب او تمدن لري. د مصر ټوله رقبه 10,450 مربع کیلومتر ده. د دې هیواد آئینی نوم جمهوریت مصر العربیه دی او د دې هیواد د پلازمینې نوم قاهره دی. په مصر کې 9 ولایتونه دي. د هیواد له برېټانیا د 1922 زیږیز کال د فروری په 28 خپلواکي ترلاسه کړه. د دې هیواد ولسمشر حسن مبارک دی چې له 1991 پر دې څوکۍ خپل دنده ترسره کوي. د نوموړي د حکومت پر ضد د مصر په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه روان دي. د 2010 زیږیز کال د اټکل تر مخې د دې هیواد ټول ناخالصه ملي پیداوار 216.8 ارب امریکایي ډالر وو او د دې هیواد اقتصاد په همدې کال کې 15.3% وده وکړه. سړي سر کالنی ګټه پکې 2200 امریکایي ډالر ده. د مصر د اقتصادي پیداوار 13.5% برخه کروندګري، 10.9% هغه صنعت او پاتې نورې د خدمتونو څنګه جوړوي. په مصر کې د بیکاری شرح 9.1% ده. د دې هیواد په پیداوارونو کې مالو چوریجې، جوار، غنم، دالونه، میوه، سبزی، څاروي لکه میخې، پسونه او بزې شامل دي. په صنعتي پیداوارونو کې رخت یا کپڑا د خوړو په ډبو یا کوټیو کې بندول، سیلګری، کیمیاوي مواد، دارو درمل، د ودانیو جوړولو صنعت لکه سیمنٹ، فلزات او ځینې نور شیان شامل دي. د سیلګری خبره چې وشو نو په مصر کې ډیر لرغونی آثار دي چې پکې د دې هیواد احرام ډیر زیات مشهور دي. د مصر کلتور ډیر پخوانی دی او د دې هیواد نڅا په ټوله نړۍ کې مشهور ده. د لبنان او د مصر موسیقي په یو ډول ده، نو ځکه د لبنان وتلي سندرغاړي او سندرغاړي دلته هم ډیر مشهور دي. د مریم فارس په دې سندره د مشال د اقتصادي نړۍ نننې خبرونه پای ته رسي.
اقتصادي نړۍ.
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز